بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي ده خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پر پاک روح په درود او تاسو ګلون اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیر برخه کې د خدای په فضل د جاسیه سورې د 15 آیت تلاوت ژباړې او تفسیر ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له 16 تر 22 آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د جاسیه سورې د 16 او 20 آیتونو تلاوت. هلته چې پاک رب فرمایي:
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
تو دوی ته ووایا الله تاسو ژوند کی بیا هغه تاسو مړ کی بیا هغه تاسو د قیامت ورځ ته را جمع کی چې پاغه کې هیڅ شک نشتا خو د خلقو اکثریت نه پوهیږي او خاص الله لپاره د اسمانونو او مځکه پادشاهی ده او په هغه ورځ کې چې قیامت به قائم شي په دغه ورځ کې به باطل پرستان تاوانیان شي.
عزیزانو، په تیره برخه کې د قیامت د منکرانو خبرې ته اشاره وشوه چې د قیامت د قبلولو لپاره له پیغمبر او میمنانو غوښتل چې د هغوی پلرونه ورژوندي کړي. دا آیت د هغوی په ځواب کې فرمایي: تاسو په خپله چې اوس ژوندي یاست چا پیدا کړی او ژوند یې در بخښلی دی؟ آیا د خپل پالونکي انکار کوئ؟ که په دې باور یاست چې چا تاسو پیدا کړی یاست، نو ولې نه منئ چې همهغه خالق ستاسو او تاسو دوباره هم ژوندی کولی شي؟ ولې د فکر کولو او تعقل په ځای غواړئ هر څه په سترګو ووینئ؟ آیتونه په دوام کې په دې ټکي په ټینګار سره چې که د بیا ځلې خلقت لپاره د خدای په قدرت کې شک کوئ، نو په آسمانونو او مځکې کې یې سترتوب ته وګورئ چې پوه شئ هغه طاقت چې دغه عظیمه نړۍ پیدا کړی او د ټولې استۍ او کایناتو واکمن دی، مسلمان ستاسو له بیا پیدا کولو هم عاجز نه دی. نو خیال کوئ له حقه د پیروی په ځای د باطل پیروي ونه کړئ، ګڼې په قیامت کې به بیا آرمان کوئ او تاوانیان به شئ، ځکه چې د عمر پانګه به مو له لاسه ورکړی وي او بې له آرمان او خفګانه به مو څه لاسته نه وي راوړی. بې له شکه د انسان عمر او عقل، پوه او استعداد په دې دنیا کې د هغه پانګې دی، خو باطل گروه کسان هغه په زیر تیریدونکو څیزونو سره بدلوي او د قیامت په ورځ به چې یوازې ایمان او نیک عمل په کار راځي په خپل تاوان پوه شي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی دا لومړی انسان ژوند په دلیل دی چې هغه په قیامت کې بیا هم ژوندی کیدی شي. دوهم، اکثره خلک د خلقت په نخو کې د فکر پر ځای هیله لري چې هر څه په خپلو سترګو وویني چې وای منی. دریم، کوم کسان چې قیامت نه منی د قیامت په ورځ به پوه شي چې څومره لوی تاوان یې کړی دی.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
ایزان اوس د جاسیه سوره اتوشتم او نهوشتم آیاتونو ته پام وکړئ. هلته چې لوی
وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
خدای فرمای او تب هر امت په زنګنونو پروت وینې، هر امت په خپل کتاب یعنی اعمال نامې ته رببلل شي. نن ورځ به تاسو ته د هغو عملونو بدله درکول شي چې تاسو به کول. دا زموږ کتاب دی چې پر تاسو باندې په حق سره گواهی کوي. بے شکا مون هغا عملونا لیکل چه تاسو با پا دنیا کې کول.
قدرمن اوریدونکو، د غایتونه د قیامت محکمه انزوروي چې انسانان د ویرې او اندېښنې له امله په ګونډو شوي او د خپل حالت روښانه کېدو ته په تمه وي. آیتونه د قیامت د منظرو په بیانولو سره فرمایي چې هر امت به د خپل کتاب یعنی عمل نامې په لوري وبلل شي. د هر کس عمل نامه به له مخکې تیاره شوې وي، ځکه چې پرشتې مامورې وي چې د انسان په ټول ژوند کې د هغه ښه او بد عملونه ولیکي چې هیڅ ترې پاتې نه شي. نن به په قیامت کې هغه د خپلو عملونو یوه پاڼه په لاس ورکړل شي چې ګمان ونه کړي چې دلته هسې په هسې انعام یا سزا ورکول کیږي. بیا به د خدای له لورې هغوی ته خطاب شوي چې دا زموږ کتاب دی چې په حق ستاسو پر خلاف خبره کوي او ستاسو عملونه بیانوي. هغه ورځ چې تاسو هر څه غوښتل ومو کړل او هیڅ کله مو باور نه کاوه چې عملونه به مو په یو ځای کې لیکل کیږي، خو موږ امر کړی و چې ستاسو ټول عملونه ولیکل شي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د هستې او کائناتو نظام د حق او عدالت په اساس چلیږي او حساب کتاب لري او د انسان ټول عملونه لیکل او ثبتیږي. دوهم، په قیامت کې د هر انسان د انعام او سزا معیار د هغه نیک او بد عملونه دي. دریم، هر انسان یوه دوسیه لري چې د هغه ټول کارونه پکې په ډېرې ځیرتیا سره او لا واقعیت سره برابر لیکل کیږي. څرګند ده چې د عملونو په سمو لیکل کیدو د انسان ایمان هغه له بدو او مجرمانه کارونو ساتي.
والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
ایزان اوس د جاسیه سوره دیرشم او یو دیرشم آیاتونو ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
نو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړی دي، نو خپل رب دوی په خپل رحمت کې داخل کړي. همدغه ښکارا کامیابی ده او پاتې شو هغه کسان چې کافران شوی دي، نو دوی ته به وویل شي آیا نو تاسو ته زما آیاتونه نه لوستل کیدل؟ بیا تاسو تکبر وکړ او تاسو مجرمان خلق وی.
دوستانو، د قیامت د محکمې په پای کې به انسانان په دوو ډلو وویشل شي او هر ډله د خپل عمل انعام یا سزا وویني. د صالحو مؤمنانو ډله او د فاسقو کافرانو ډله. د ایمان په خاوندانو به د خدای تعالی خاص رحمت او مهرباني وي چې د هغوی د اخروي سعادت سبب بوي او دا ښکاره کامیابي ده، البته له حساب کتاب وروسته. یوازې هغه کسان د خدای په رحمت کې شاملیږي او له هغه لویې لورینې برخمنیږي چې پر ایمان سربیره یې نیک عمل هم درلودلی وي. خو کافرانو ته به وویل شي چې ولې زموږ آیتونه تاسو ته لوستل کېدل، نو تاسو ولې په کبر او غرور اخته شوی؟ خو تباهی اخته شي، ځکه چې د حق منلو او حق لټولو په ځای د خدای د خبرې په وړاندې غرور او سرغړاوی کړ.
درسونه: لومړی، ایمان او نیک عمل له یوه بله جلا نه دي او هر یو یوازې د انسان د نیکمرغۍ سبب نه ګرځي. ایمان که له عمل سره یو ځای وي، د وګړي او ټولنې نیکمرغي له ځان سره لري. دوهم، د جرم او ګناه جرړه د خدای او د هغه د عوامرو په وړاندې کبر، کفر او سرکشۍ ته ورګرځي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو، اوس د جاسیه سوره دو دیرشم آیت تپا مکڑے حل تا چه مهربان خدای فرمائی:
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
او کل چه با تاسو تا وویل شو چه بے شکا د الله وعده حق ده او قیامت چې دی په دې کې هیڅ شک نشته، تاسو به ویل مونږ نه پوهیږو قیامت څه شی دی، مونږ خو بس یو ګمان کوو. ګمان کول او مونږ له سره یقین ته رسیدلی نه یو.
ګلونو اوریدونکو، د تېر آیت په دوام کې چې د الهي آیتونو په وړاندې د کفارو د ضد او لجاجت په اکله وو، دا آیت فرمایي: د دغه تکبر نښه دا وه چې کله به د ایمان خاوندانو د قیامت د راتګ په هکله خبره کوله او تاسو ته یې یادونه کوله چې پکې د پام او فکر په ځای ویل قیامت څه دی، چا لیدلی او یا یې راپور کړی چې وی منو. ستاسو مؤمنانو خبرې هم زموږ لپاره تر حدس او ګمانه زیات ارزښت نه لري او موږ د قیامت په وجود علم نه پیدا کوو. په زړه پورې ده چې که همدغو کسانو ته ویل شوی وای چې د اور په شان کومه خطره ستاسو کور ګواښي، نو ډیر ژر یې عکس العمل ښوده او د احتمالي خطرې د لیرې کولو هڅه یې نه کوله. خو د قیامت په اکله حتی که د صحیح والی احتمال وو توجیه ورته نه کوله.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د ایمان خاوندان باید د حق خبره د هر چا غوږ ته ورسوي چې حجت ورباندې تمام شي، که څه هم ډیر خلک یې نه مني. دوهم، په قیامت یقین لازم نه دی، حتی د راتللو ګمان هم وي باید انسان د جرمونو او ګناهونو لا کولو وساتي، ځکه چې خطر او تاوان یې ډیر لوی دی.
د قران د پلوشې ډیرو قدر منوریدونکو د دغه نننۍ پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکم Yeah.